السلام علیکم قدر منوریدون کو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو قربان یم. د دې خبرونه په لومړی نیمای کې درته رپورټونه لرو چې د پښتونخوا سیمې په اړه دي، او په دویمه نیمای کې یونیس پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدای شي چې پکې په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو نه خبرې ده. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي.
ستړې مشهړم به د وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن دی په څلورو میاشتو کې دننه له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو پلټنه وکړي. د پاکستان د فوج مشر په ترهګرۍ تورونو یولسو کسانو ته د پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې ده. او افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو وخت هم د طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته ترهګرۍ لپاره وسلوال لیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس په نامه اسناد کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه
چې کوم دی رومبای مرحله تحقیقاتي چې کوم کې ترجیح دی وزیر اعظم چې یا د کورنۍ دارا کې تحقیقاتي هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې د دې ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې دي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی دی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټیکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړې کړې دي، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسۍ کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تښتول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې وې. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز ځواکونو په زندان کې د تشدد وروستو د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروستو نن رینجرز ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاو سو چارواکي له دندو معطله کړي دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایی میدان جوړولو تر څنګ لګي مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ. خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. دوی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلي سیمو ترهګرۍ او کډوالو د واپسۍ په اړه هیڅ ذکر ونه کړ. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوې بدره کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وادي سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایي وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره سوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړه. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبر اعلانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکای په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کې ده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند چیرمین رینس پریبس په خپل ټویټر پاڼه ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقعه کاندید یاد کړی دی. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د شکست ورکولو په خاطر د پام زیاتولو لپاره سره یو شي. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې خوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لا وار د مخه هغه 92% استازي د ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته ضروری دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنګمندۍ معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب خار او خوش سیمو کې جګړو د شامی حکومت او منځلارو یغیانو ترمنځ شوی دوه میاشتنی نازک اوربند نږدې مات کړی دی. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اویا پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 13 پیسې او 109 روپۍ او اویا پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 13 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو له شاهین بونرینا د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او له احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بای وریدي په پاتې خبرونه کې به وره. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو سړل لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي، خو بل پلو افراسیاب خټک وایي د اپوزیسیون خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
بظاهری احتجاجونه په کار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کول پکار. مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو کنه. جمهوري نظام ختمولو چې خو مرګري کیږي نه، حل لپاره به قدم اوچتو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون بنو ته سفر وکړ او قبایلي خلکو یې پر ضد احتجاج هم درلود. افغان حکومت وایي پاکستان طالبان سولې ته نه رابولي.
پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
په یو راپور کې باورې چې القاعده بیا افغانستان ته مخه کړې. او په اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ د کونړ د مشایرې نه هم خبرېږي. په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا عدالتي کمیشن باید له دریو څخه تر څلورو میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې فیصلې خبروي. احمد الله په ډیر نور تفصیل دراوروي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر اعتصاص احسان د نه په ورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ضابطې کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفی ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ضابطې کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر اعتصاص احسان اوویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی، ضابطې کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغې کې مونږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کې استعفی پر بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاقی رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتصاص احسان زیاته کړه چې د مخالفو ډلو لخوا ورکړې شوې ضابطې کار کې دا هم ویلې شوې چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ دې جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کومو کلونو کې جوړې کړې شوې وي. د مخالفو ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کومو ذریعو ترلاسه کړې شوې او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطې کار کې دا هم ویلې شوې چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبایي ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ضابطې کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی نو د ضابطۂ کار لپاره جوړ کړی شوی د اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پوره کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابت دونه پسې د استعفی غوښتنه وکړی شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکارې رابعه اکرم خان وړاندې کړه. زه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته وړاندې وی چې دا رپورټ درته احمدالله وړاندې کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په لټنو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې تری حکومت ته وړاندې کړو سفارشاتو په اړه نور معلومات غوښتي.
د دې سفارشاتو کې دا د تفصیل سره راغلی وی چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغه سره به څومره اختیارات دي. د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات او سفارش شوی دی چې هغه سره مکمل اختیار وي چې هغه ډېر دقیقې څېړنې او چې څه خبره چې ساینسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغه وکړی شي. څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهر
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې چونکې دې کې خو اوسه پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي. چونکې اپوزیشن پارټۍ په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دې ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف اشار چې نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې. نو په دې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ باره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی دی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ذکر چې کاغه یی د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او دا غوی څېړنې به هم شفاف نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سپارټۍ رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام جوړه کې نغمه زمي نو خو څو پوری چھ عدالت سے حقیقت نہیں چھ مجرم نہیں نو منگ دا خیال ہو چھ تحقیقات انتظار پکار دے او ان سر دے قومی وطن پاسے نمائندگانم دا خبر پڑھونم اوی دا خبر کرے نہ نہ منگ دا موقف ہو نو زکا پو دی جکم سفارشات لکھلی راغلی دی تے کہ دا دی صفرا خبر زکا نشتا چھ زمین پارٹی او قومی وطن پارٹی والا دی سر اتفاق نو نو خدا دے چھ پیپلز پارٹی او پی ٹی آئی او نورو پارٹیو پن دا موقف انفرادی تو گمن ساتھ لے وی پر لکھ منگ دا موقف داو چھ فرض کرے صفی وقت نہ کوئی نو تحقیقات او ضرورت چھے یا خبر تو تا سو مخ کرے او فیصلہ لکھ چھ کری وی کنا چھ دے گرام دیو استفادہ کر بیا زمون خیال داو چھ تحقیقات اول پکار دی او تحقیقات نو نتیجی دا تو نو رسو دی دی بار کی یو موقف اختیار
او خٹک صاحب زینی خلق دا سے یا زینی چھڑون کی دا سے اندیکھنا لری چھ دا دغه پاناما پیپرز یا دغه اسناد د مخ تراته ګروسته زینی خلق غواړي چې په لوی لاس باندې دا جمهوریت حکومت ته نقصان ورسوي تاسو اپوزیشن ګوندونو په دیوانې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرل شي
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی لکه چې ما ارزو کو لکه چې عوامي مشر پارٹی نظر دا دی چې یعنی چیرانه پکار دی حکومت راغورځولو کوشش نه پکار دی چیرانه نه مخ کې دغه غوښتنې نه دي پکار استعفا غوښتنې نه پکار یا مثلا داسې مظاهرې احتجاجونه پکار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کول پکار دي موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط پکار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوري نظام ختمولو کې خو مرګري کیږي نه البته جمهوري نظام ته څه نقص راغلی وي که مشکل راغلی دغه د حل لپاره به قدم اوچتو
دا افراسیاب خټک چې ویلی په پاکستان کې د پوزیشن ګوندونو خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلی نوموړي هلته د ځینو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړ هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د مظاهرو سیاست ته پام اړولې دی د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه وو عمر دراز وزیر لبنو رپورٹ لري
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دبره پر مهال د یو شمیر ترقیاتی منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسی یعنی بین الاقوامی هوایی ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي وزیر اعظم نواز شریف پلاوی نا کې وویل نوے پاکستان جوڑاولو والا سن اکڑی او دا با مونگا کڑو نورنگ نا گانڈی چوک بنو ڈومیل کڑپا گمبیلانا ڈی ای خان پورے انڈس ہائیوے او مرمت کار اعلان کڑو بنو کرم گڑی پاور ہاؤس دا دوا میگا واٹا نا تراتا میگا واٹا بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کڑو بنو ایئرپورٹ توسیع او بین الاقوامی گرزول بنو پینزا یونین کونسلو تا گیس او لکی مروت لپاره د یونیورسٹی اعلان کو او د پاک چین اقتصادی رهداری نه بعد د غلطه ډیر ژور او خا اثرات مخه ترازی کس هم د بنو لپاره د یو شمیر لوی منصوبو اعلانات وشول خو بل طرف ته شمالی وزیرستان مشران او ځوانان ګلمن ول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه محل مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کیما دوره وکړه د بانی د پورا د جنوبی اجرا د پورا کیم اعلانات د وکړل هغه خوش ایندی پابون لمیش مشکورې ده دا او چون کې مشت شمالی وزیرستان متاثرین بکره خلک چې هغه د وفاق سره تعلق سوتی میر د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی او د مش کیم نره مشکلات دي به هلې د مش بازوري نه ډنګ شول ګری نه ډنګ شول هغه متعلق د ایسه قسم ذکر و نه کړلو لہذا په دې خبره باندې د مایوسی اظهار کی یا کیما سه پس نه ما پېښولا په غاښه د میر د شمالی وزیرستان ذکر نو
د بنو سیدون کې عبد السلام وای دغه اعلان شوه لوی منسوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېر غټ غټ منصوبې دي چې پیغه بندې عربینه ری پیلا ګری ډېر ش اعلانات دي، خو یو خوف دغه دا چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالی اعلانات وي. د بنې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده، د وزیر اعظم غوندې چې هغه اعلانات نه خالی چې دا منصوبې سر ته به ورسېږي او چې سر ته ورسېږي بے مو امید دغه دا چې دغه علاقے تقدیر چې کنا هغه بدل شي چې دا د اکنامیک کاریډور چې کما دوه خسادو خو میر په پښته شي متل چې للای چې چاپ دوریای چې ریخ شي چې د چاپ په سراوی خو دغه علاقے ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجن د جلسې نه را ووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې ناره ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شوئے دے. پا دا قانون کی چھ دی؟
دے سیکشن ایک میں رواخلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه رپورټونه را سره دي. پیل دی رپورټ د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې پاکستان باید د خپلې لیکلی وعده سره سم په خپل خوره موجودو له مذاکراتو انکار کوونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زمونږ همکار فرشتي جلال زید د افغان ولسمشر د ویان پرستیال د وخان مینپال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو پاړه د افغان حکومت د ریس غوښته.
مور د خپل دفاع لپاره مجبورې د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر مور باندې تحمل شوی دی. مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوی دی او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دشمنان ځپل شوی
دي. ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې رابر سره کول باندې یو اربیا ځان مطرح کړی د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که روسیا هم پاکستان په دې اقدام باندې شي د افغانستان د مازلې د حل لار جنگ او جګړه نه ده، نو عمل اندې اقدام وکي. ولی پاکستان برعکس بیا هم خبري د سولې کې ولې د جنگ لپاره طالب را لیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب را لیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان سره ورسره دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دی عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي دغه پنځم دورې په دې باندې پر مختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نو څور کولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لارې کړې دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولې د سولې شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تکچینی جګړې ته دوام ورکړي دي. معلومه سوي ده او دا کسان هغه دي چې الته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملی اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور مر د سولې او د سولې رخص کمیسیون لري نور ناس دوام ورکوي.
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم درته چې جګړه پر موږ باندې تپل شوې ده، موږ د دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځای په مخ پوتله؟
دا یو پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبیږي.
یعنې دا پروسه شروع شوې ده.
نو کله چې رئیس جمهور ویل هم دا معنی ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې مو واورېدې چې ویلې پاکستان د طالبانو د سولې مذاکراتو ته پر اوستلو کې لزړه همکاري نه کوي. یو بل راپور دا دی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره یې همکاري زیاته کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو 15 کال وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغه ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه 15 کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکیچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته زیر شي یو زیات شمیر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 500 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپور تکړه. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لری پرتی ولسوالي شورا بکه فعال چې امریکایي ځواکونو د دو ورځو شدیدو عملیاتو او درش په هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د هڅه کړې و چې وخی القاعده بیا ډېره فعاله شوي او افغانستان ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي. دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنې کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په دوه دورو کې د دوه عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي و چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سره ونه رسي، نو دا جرړې به تم غټېدلې سي او موږ رقم ته نیالګي ونه تر جوړېدلې سي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیسته چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم لړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نګدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړي دي.
نوریاس نوری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ته رسیدو. په پیښور کې یو نیمه بجه کیدونکې د پټیک کې یو نیمه بجه به تاسو د شاهین بنیرینه د دې مهال لړن خبرونه واورئ.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات تر غوږ وروسته راغلي چې پاناما پیپرز پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یو لسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یوګړي د وجل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپلې دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غلطه د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ د لکی مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم کړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند له خوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندۍ معاهده کېدلی شي.
شاهین بنیره او چې لن خبرونه د توډاندې کول واستو مشال رډوی مجلې د خبرې دوه نوبت ته دا ونې سواد ته د سیلانیانو د ورتګ د کونړ د کلیزی مشایری او د مالک په نوم د یو پاکستانی فلم او نورو موضوعاتو باندې راپور نوري دی.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمن او بډای دي. وروستیو جنگونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته آسان دي. په روانه خبرونه کې به واورئ. سیلانیانو بیا سواد ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکړه نو موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سواد ته لاړ شو. د بد مرغه داسې شو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستان نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نش پراوړم سمه ده او نورې کله چې به بهتره.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره سو کراسنه کوي.
تاریخ یاوي. مونږه سلیاته زو.
د کوهنور غمی په سر لا ولاړو شو تازه ناندره یو مخبرو. کونړ کې یو پرتمنې مشاعرې ته سر ورخ کرا کو.
د کونړ له سیندا پیدا رخیږي. او زمونږ ما کی ځوانانو وینا د کونړ.
د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم، زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. سو کال وړاندې سواد ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله. خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي، د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سواد ته هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سواد کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونې دی؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل واورو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونې امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انټیریا منستری نه جره د ټکی په پام راغی چې موږ ګورو درګې نه دا دی پرپورټ راغی چې ډیر کسان لاغیر نه واپس کوي چې موږ دا سي پلان شته موږ نه پریږو پام ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی یا دې دې پښتون خبرو کوم دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه ته هم نه ته بالکل پښتون هم کیږي او نریم کیږي او بس هم کیږي او اوس بم کیږي چې دې غواړي دلته هم نه
ځای. خبريال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپل مقدس زاینو د سیل ډیر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیا او کمی د هغوی په لار کې دیوال دي.
پابل اورل د کوریا سیاحانو هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وی چې موږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو موږ ډېر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې موږ سواد ته لاړ شو. د بد مرغه دا شو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهیږو چې کدلته امنی او دلدي نه دی نو سی هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سواد ته راځي، بیا خو دا مسئله نه وي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشته سواد ته تلی شي، هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه، بزنس ویزه نه، ان جی او ویزه نه، هغه لپاره بیا ان او سی ډیر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی، دا تقریبا چې کله نه دا ریسټریکشن ختم شو فار ټورست زما خیال دی تقریبا 7-10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمه ده، د غلطه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د سیمې د سیلګرۍ سند ته ډیر زیان رسیدلی دی او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللی دی.
زموږ بل راپور هم د سواد د لرغونو آثارو پورې تړاو لري. د بودا د پخو یو لرغونی ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه $1 million قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپاني قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور 13 میاشتې امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزي مخکې د پاکستان له غسیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې مندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډه وزن لري او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپاني قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه، د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره $15,000 جرمانه ورکړې او په خپله خوخه له امریکا وتلی دی. دغه جاپاني کس ویلی پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پښتونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1922 کال کې ویستل شوې. د زیاته کړې ک له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویره هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 لسیزه مخکې د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالي مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغه ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې دوه لرغونی مجسمې په خپله قبضه کې واخیستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاده کاناډایي فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یوه پخوانۍ ډرامه دوه چا کتلی وي، نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسې جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولی و. نوموړی چې په کوټه کې زو کړی، تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګن و او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی، او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندره یې راپارولی دي.
محمد محسن پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں۔
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے۔
قصہ ہم د پوز د زوانانو او سیاست دانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد आवाज پورته شوی، نو دوی ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازه ورکوي. یاد دی چې یاد فلم د رواني میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایښت ته وړاندې شوی و. د کومېډوستو چې په 28 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز و لگو اور تور یہ پوری کرو چی دی فلم کی دا جمہوریت اور ریاست پر ضد خبری شوی دی۔ کلی چی مشال ریڈیو دی لڑکی پا اسلام آباد کی دا مرکزی سنسر بورڈ دا چیئرمین مبشر حسن نو پختل نو ہاغاوی چی دی فلم باندی دولس لخوا یو شمیر شکایتونا راغلی و، چی پکی ویل شوی دی چی پدی فلم کی پختانہ او سندیان پنخکڑے شوی دی او دا چی دی کی دا سیاست دانانو کردار کشی ہم شوی۔ نو دوی دا وفاقی حکومت پا حکم باندی پدی فلم بندیز و لگو۔
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کال نور لسوا نہ ہاوی یم دے پہاغی کی خکار لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت لخوا پر شکایت راضی نو پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے۔ نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مون ورتا ہم ورکڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو۔ خودی دوران دولت لخوا مونگ تا ددی فلم پر ضد شکایت راتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو، نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه، په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار عاشر عظیم سره رابطه وکړه، نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی، خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نو موري وی
ګور دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د ملک چې کم ده اوسې دن کې ما او زه د ملک مالک ما، نو مونږ ټول د ملک مالکان یو، نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت غنی او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غنی، هغه وی چې دا څنګه د ملک مالک
درسنیو په وینا محبوب عالم نومې وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته، نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي.
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږو. د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړی چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخیستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بیرته راوړم.
You now need to pay me to get to Australia.
موږ سره څو کرسته نه کوي
تاریخي وای موږ اصلیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په دریو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوې ده.
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه لاس ورکړو. ازمن کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوي. هغه د طالبان له خوا وشل شو. موږ باید هم د خپل ځانونو او وژنه کنه تاسو موږ بیرته لګی.
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلی یو خاغلی. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نور څومره په تمه پاتې شو ها؟
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې لا تراژیدي ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې په کې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوخه وا، دا زمونږ پلان و. زه یو لګلم د دې لپاره چې څه کوچ نه یم.
سما زړه ورسویا، سما دواګانې تر سره دي.
کارونه شو، هیڅ زموږ سره څوک راست نه کوي.
تر اختیا وای، مونږه اصلیا ته زو. او یو ځل چې ځای پځای شو، امونږ واده کولای شو. او تم کولای شي چې موږ
زمي خپل پیسې غواړم.
ل دې لارې مونږ هیڅ کله اصلیا ته نه رسیدو.
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وای چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولې دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناک سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي.
مسافر
چمو کوڑے او یار میں پیالہ تراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر
پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. دغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبلو. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غوښتونکي دي. د کوهینور هیری یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره بخت یاري کوي.
د الماسو دغه بیساری غمی 1.8 قرات او چې د هند لوی وچی د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړنی سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته ښودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شي دی. د برتانیې حکومت په 1960 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویلی چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړ نو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرېږي. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اسرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیږي، شور او زور دي هغه شوی جوړوي راته سری دي، سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غمی دي.
شفیق الله رنزور له پکتیا نه د کونړ مشاعرې ته ځان رسولو.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د خوارو لس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازې. حلالوي مې حیوانات راته بغارې وخي او راته خان دی بنی آدم رات څخه خوند اخلي.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته وکشه.
د کونړ سیند لک پوروزا، د کونړ د کونړ سیند زمم دسم کې تا پټ سوار لیدنا، د کونړ
کونړا فرا ولایت تورزو او د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبري او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د شعرونه سندریس کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړوي
سي ټاټو به فرا ولایت او د خاک سفید ولسوالي او د غورچی د کلیم او د پنځله سکاله را پدی خو په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نومېږي او بل سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
اغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر. راته دنیا ټوله کږه پریوته، د ځوانۍ خوند یې رانه هېر کړې مینې، د ځوانۍ خوند یې رانه هېر کړې مینې. شیرین اوس راته درنه پریوته، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه. اوس مې مرۍ باندې چاړه پریوته. زه اغا نور چې د دلسوز پنګولي، زه اغا نور چې د دلسوز پنګولي. کلی او کور کې اوازه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته. او بل شیر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې. ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه. د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي. د زړه پر سر مې د ښکاره دا غم لړلې ګیلې، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه. ځکه مې نن راټولې کړي دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله. څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې، ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیوی مجلې دا غنه په همدی ځای پای ته رسیږي. بلونه با د نور مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوا
زینډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.